دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د لخپلونو رام کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمه پاړه ریپورتونه لرو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مخکې خبرونه ده دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس اسکاپارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول، دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو او سیلابونو د راوتلو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر کسان مړه شوي. د پنشیر د والي مرسیال محمد امین صدیقي وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل له امله زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلي صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دوی دا یو ډیره هولناکه پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړې او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسول او د وضعیت د څارنې ځانګړې کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقاتي ډلې ورواستوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوښي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخه وکړه د خیي چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتوی پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغو په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستي او یا قرارګاه وي چې یو د قلم شیر عالم وه او بلې د وسلوالو مخالفینو د سرې قطې وه. دا دوې قرارګاوې هم لمنځه ولاړې. د نایب صوفي سوچانیو اولیا سفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتونه څخه پاک شوي دي.
خاغلی تیموري زیاته کړه چې په چارداره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه وو یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یوه اونۍ کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړي څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رادیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا 70 تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر وراستولی. ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري وررسېدلی لیک ډېر ښه بللی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګرجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګرجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. احمد شیبر چې په بروکسل کې دی له هغه ځایه رپورټ راکوي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال ترورزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ ډیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترورزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غني د سولې د باجور اته وړاندیز کوي ملاتړ وکړ او افغانستان سره به زموږ دوامداره ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلی دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپوړی قمندان جنرال کورتس کپروتی هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بله لار نه لري. موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشیزې په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث ترڅنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د ترینکوټ ښار کې پرون له دې ډلې څخه په لسګونو کسانو د اعتراض په توګه نارې ووهلې او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. په اړه یې شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
دا ژغونه په اروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړې ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو په مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنج شنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول سوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خیښ او خاله ویشي او پلوري.
او د بیا ځای ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بېچاره ولس مال بیا ځای ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بېچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مېس نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو، موږ حق ته نه رارسېږي. موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان راپورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګونۍ نه ده ورسېد، نه چاپشته نه څهکه. دغه مې اسنادونه دي چې ورته وایم زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دي. دا ګله په خیښ په خاله ده. دی په خپله رئیس صاحب شو پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلي او بې ځای شوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دې ورکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
بنا ان که سره پرتله سي، د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته چې هغه ټوله سره یو ځای کې لکه څلورمه برخه سیمه نورې ادارې واحدونه ته ورکړي، یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړي.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې بې ځای سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغان حکومت مشرتابه خو ستا د صنعتي پارک د غصب شوې مځکې د ارزونې لپاره یو هیات استولی. پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته چې د دعوې سیمه او د خلکو وبخی پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته وویل چې د دعوې سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې وګوري او له هر اړخیزې څېړنې وروسته به د ولسمشرۍ ماڼۍ ته رپورټ ورکړي. په دې موضوع به د نجیب الله لوخیل لخوا راستول شوی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډېدلي دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوی په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاحکار وزیر او د پلاوی مشر مولوي محمد سردار زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضۍ، د سیمه ایزو ارګانونو، د خپلواکې ادارې، ښاروالۍ، حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزۍ د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوې تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوی ده، د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغې ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله مو زه مطمئن یم چې د داسې معززو مشرونو او د دولتي اراکینو په مشوره باندې به د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسبه لاره چاره ولټوو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشه کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. دې خلکو چې څو ورځې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلې چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلې خو غصب یې نه ده کړی. قومي مشر حاجي ګل نواز بندوزي ویل
غصب شوی کتن یو متر نه دو او دای مونږ شخصي ملکیت ته ابتدایي نه تر مرافعه پرا مرافعه نه تر تمیزه پرا مونږ سره قرار سره دی ستر محکمه قاضی القضات ته په والدو چې دا ملکیت شخصي دی نه دولتي.
د شمیرګل په نوم یو بل ځای اوسیدونکی هم وایي چې دوی د درېګونو محکمو له پرېکړو سربیره د ځایي ادارې له چارواکو سره لیکلې موافقه کړې وه. خو د خو ځایي چارواکو یا د ځمکې حکومتي بللي او ویلي دي چې په اول ګام کې به هغه دولتي ځمکې له غصب خلاصې کړي چې له مخکې د دولتي پروژو پلي کېدل پکې پلان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوست خلکو او سوداګرو په پرلپسې توګه له ځایي ادارې غوښتي چې د صنعتي پارک ځمکې له غصب خلاصې کړي چې پانګولو ته په دې سیمه کې د پانګونې زمینه برابره شي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټکر کې ځخ پلم ډېر مخالي په رخ شیر خان کې خ شیر خان قصد د مون درد دلای ولستای د دې پورا چې د دې ونر د لیاري نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتې ما خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه.
په زرپاڼه کې به لنډ کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل لجیبه دې تلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شکوه کوم.
او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسراوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرزالعمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 14 میلیونو و 200 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت د عیسی خان دښتې په نوې ښار کې جوړیږي، چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکی دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دی. د دغه ودانې د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو ټلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس رسنیو ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو ټلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو ټلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شو. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچی ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمند وایي کچېر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل وایا او کنه وایي نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والد موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړي باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحي ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونه او مثبت کارونه ته وحاسول شي.
وړي کې نسل مونږ تعلیم ته دعوت کو دولته کسر مونږ ته سپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د په زرها او خلک وري زنانا اوس پنګیر مریض ارڅ کې وري عوام ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل
یو بل تن سیمه سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
دا اکثره د سواده دي د اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان با سواده شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي. لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې چول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره یې منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دی هغې ته د ستونزې رسو کړي. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې زه هنرمند یم هغوی داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیل سیمه ایز موسیقي لري چې ډول سورنای شپېلۍ سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوستې راکړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو. مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د اثارو څېړنه او کتنه و، څار کیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما داس څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خدام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې دی یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی لیکوال په هیڅ نه پیژن نو ما لازم و بلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دلیل لیکونو یا د دلیل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلا و نسپړ معمولا مو یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا ادبی اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړې ده. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې دغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا یې د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړی د ګر سره یا ادبي ښېګڼې ورسره پرې ایښي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
د چا سره مخ شوی چې درته ویل چې په د کار مکوه نور مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یو خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی. چې هر څوک لري.
او سلام سی تاسو د ارواحات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډن مو کاغه ټول ول وسل. آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو؟
هو په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
د پکیو. آیا دغه لیکنې مثلا بنگ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي، د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي، له دوه وړاندې لیکلو کې له دوه وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار لهغه مخکې کړي دي. سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د الفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې ننم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا د راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په غالت کې اوسو، لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول، زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عینی کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې یو هلک دی، نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری.
او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو، په اصطلاح کلیشو تقلیدي کیسې مخکې اوسو. د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه سې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواحات ترکی ناولونه مو لوستل، ولنډ کیسې مو ولوستي، په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم وو، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی او د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي که نه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان کوي. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوه ویلي دي، هماغه بې عدالتي د تکراری. نو ته
ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنې کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراریږي او موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او را سره په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان لذت او مزه وا پکې نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړي یا تلویزیون یا پرادو کې به ول دکا دا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ول میډ ویلې ده او څه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد یې چوک بیا ورینه زه دا په خوښ کوم به چې هغه په خوانی کې موسیقي زمنګ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډه ده نو ګډه چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوشي رقص ده.
کدا راته وایي چې څو کاله به کېږي چې تاسو د موسیقۍ میدان ته راوتي وي او استاذ تاسو څوک؟
زما خو تقریبا 15 دیش کاله شو زه موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شوه ده نه هنر سره امغي زراويسته ما استاد جګر پارن مې ده ډېر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد به زه استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکره کې خوصله نو هغه بریالی سمدی ماما دی هغه تقریبا 2-300 شاگردان لري سیدا ګل مینا او بندم بشیر ننګرهارې زه مطلب شاولی پورې چې دی نه یاد نه کړی ده نو او ډیر استاد سړی دی نو هغه ته ما شکره کې خوصله بیا ما الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وی کاغه د ارمونی وی یادا چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړیږي استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساين شلو کور شاګردان زو لرمه
دا شاګردانو ته د موسیقي کومه لورزه کوي تاسو
ارمونی بعضی شعر و شاعری بعضی ترجمه ورته خیر ما خپل شکر مونږ ده ارمونی ورته زو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودلې شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما په خپل شاګردی کړی دا او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولې شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وګغوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آبادی خپل کورنا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میں دے کتو کی غلبنا سہارے وڑنے لو سہارے شمع لگی گیونے پانے رجونا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم مې لتیش سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یو کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون رئیس قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سرول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وځړېد. ورغلم، 200 فیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کمواله راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تیب نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل.
په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، نا جوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ورولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی؟ بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه تو خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وځړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی ښځه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېدی. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و، خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مؤلف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې دمخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده،
د اختر په ورځ سهار با یزید چې ورویدار د اختر په ورځ سهار با یزید چې ورویدار له هما ما راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی هیری خاورې چا له بامه را چپه کړلی ناپامه ایری خاوری چا لباما را چپکلی ناپاما مخو سری سو ککل پا ایرو پا خاورو خل بایزید پا شکر کخوسو بایزید پا شکر کخوسو دخپل مخ پا پاکی دوسو چی زواریم دبل وور چی پا وور کسم نسکور چی زواریم دبل وور چی پا وور کسم نسکور لیرو بچه بدوڑما یا بلک شکوکاوما لیرو بچه بدوڑما یا بلک شکوکاوما ہو پوہانو زانی ری کر ہو پوہانو زانی ری کر للوینی یہ زان پری کر چوک چی زان تا گوری تل چوک چی زان تا گوری تل خدای تا نسکڑے کتل لوی تل پا گفتار ندا لوی تل پا گفتار ندا لوی خبرا پا کار ندا توازو با دی سر لڑکا توازو با دی سر لڑکا تکبر با دی تل سوڑکا تکبر با دی تل سوڑکا
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومی پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دوه میرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو ناس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روخانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې زیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مور شه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلې اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې ولولو پس اخیستی زړه رپی د کک مور نه پوښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پس راوتی کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې ځان زندانی کړی په کوم لری غره کې اوسی تلی اوازې زړه تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یه د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې پهری که هم بکواه که شن باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تلاله پهیر منده اوز پاچا دی اشکانیانو راوتله لوی لخ کریه دی پیلانو خوزوله را روان دی چړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمن بهیر په خپل خوا ور مات کړي د پارس تند از مک په وینو کړي خړوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو للخ کرا مدار نشتا خود سلو زنزیری پیلانو غم دی زمگ آسونا عربی یه ده جنگ ندی پیل افغان بویا جگری تا ده پیلانو پهلوان دریگی مخت ده دیوانو چطری وشغوری لوی بند ده ساکستان مو ده کک گرز بویا تندی تا ده هاتیانو زرا غلیم پخپلا چکک بوزم ززرینا ملکه ده ساکستانیم سکلور ده تایمیریس انا لوینه زواک منا پر وگونو تبرونو سکخو دستر هیرمند ده غرزنگونو یم پخپلا پهلوان پسرا غلی پیل افغان ده ساکستان پسرا غلی تچستر شاه میرمنز مک ده تباریه ده هیرمند ده غرزنگونو سکه موریه هیرمن ستا پشیدو مور پخولو مسته راتا وایا چکک چیر تا پناه شوی چیر تا تلله چیر تا او سیز مکخاغله درو خان استرگی دکشوی لوخ کو خدا از ده چیر تا گندلی تور استرگی خدای خبر چه پزرکی چه او چه دی مور ده زوی غم تا زوری گی او جری گی زرینه ده شامیرمن سترگو تا گوری ده هغی چیره که لولی داستانونه افسانه ده کک ده جوان او پتر بازو
دازموگ زیبا وطن ده حق ترانه ده چی ده اروخاد ملنگ جان لقلمه تو که دلیم دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سیبیډینی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شو چې نړیوال شهرت پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوه.
زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خودغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غنی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې دا ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواخاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهور او بارزښت ترینه سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان د احساس او برم پټل وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلی سندرغاړې ده د پښتو ژبې دا مشهوره سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنۍ جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.